په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې دروړو. خبرونه له بوریوال کاکړه و.
لومړی دا مهم خبرونه سرچکی. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملکی 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دی. افغان حکومت وایي نور هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ د ایغور مسلمانان بیرته چین ته نه ورلیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملک کې 10,000 کسان په ډینګي ناروغي اخته شوی دی. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر میرزا د سپتمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه.
ډاکټر ظفر میرزا وایي د ډینګي ناروغي د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. مجتمع کوو چې په راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمیر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمیر په کمېدو سي او د روانې میاشتې تر اخره پورې به پر دې ناروغۍ کابو وموندو.
ډاکټر ظفر میرزا وویل چې تر اوسه په پنجاب کې 2,303 په سند کې 2,258 په خیبر پښتونخوا کې 1,344 او په بلوچستان کې 1,202 کسان په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته وزیرستان ته رسیدل دي. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په واڼه کې او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په زرګونو کسانو هرکلی وای. دوی ولسته په وینا کې هوډ څرګند کړ چې د پښتنو د حقونو لپاره له روانې مبارزې به په هیڅ صورت نه پر شا کیږي. دوی د روان کال د مې میاشتې پر 26 د خړ کمر تر پیښو وروسته نیول شوي وو او د سپتمبر پر 26 د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې کړل شو. د جمعیت علما اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې د روانو مشکلاتو حل د اوسنی حکومت رنګول دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډه وروسته خبري اعلان ته وکړې. مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن پر ګوندونو غږ وکړ چې ورسره د اسلام آباد پر لور په لوی لاریون کې ګډون وکړي.
دی وی 15 million مارچونه چې موږ په کومې کامیابۍ سره په خپله کړي دي. نو موږ د دې آزادۍ مارچ هم د جمعیت علما اسلام د خپل فلیټ فارم نه په خشنده کولو صلاحیت لرو او نورو ګوندونو ته وایو چې تاسو موږ سره د جولای په میاشت کال 2013 کې چې کومه لوزنامه کړې وه په هغې د کلک ودرېږي او په اسلام آباد کې د یو موټی شي.
د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي مولانا فضل الرحمن او نور ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاج کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشالا برابر دی. د یاد ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته دا واک ورکوي چې وغواړي له هغه ځایه خلک پورته کولای شي.
دا خو بالکل مارشل لا ولا ګول په دې صوبه کې ځکه چې سکیورټي فورس ته دا اختیار ورکړي چې غي دوجري نه راپورته کوي چې جمعات نه د مدرسې نه یا د دفتر نه راپورته کوي. یو طرف ته دی داوی کوي چې موږ دهشتګردي ختم کړه او بیا دوره په پټه باندې آرډیننس کول چې اسمبلی موجود ده او بیا یې اسمبلی سیشن روان دي په غلا باندې آئینی حقوقو خلاف ورزي کوي د آئین خلاف ورزي کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم وار لمخه پر فیسبوک په خبره کړی بیان کې د دې قانون مخالفت کړی دی. دا لغ وروسته ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د سپتمبر پر 15 د یو آرډیننس له لارې دا قانون د صوبې ټولو سیمو ته وغځاوه. د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت وایي نور هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجې نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګا مشال رادیو ته وویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفر پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. دا لغ وروسته ده چې د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته سفر وکړ. تر دې وړاندې هغوی ایران او روس ته هم تللي وو. افغان چارواکي وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې یا د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د پروان ولایت د پولیسو مشر محمد محفوظ ولیزاده پرون ویلي چې د یاد ولایت مرکز چاریکار ته نږدې د سپتمبر پر 28 د ملاقدوس په نامه د طالبان یو کمانډان او شپږ وسلوال نور وژلې دي. په غزنی کې هم پوځي چارواکو ویلي چې د شپې مهال عملیاتو کې لږ تر لږ 14 وسلوال وژلې او تر 15 زیاتې ټپې کړې دي. په یو بل بیان کې ویل شوي چې په بلخ ولایت کې هم د زری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ټاکل شوی مشر وژل شوی دی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان ښار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. میر رحمان رحماني تیر ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو سره خبرې وکړې. نوموړي له قزاقستان د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو کې د همکارۍ د لا زیاتېدو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې د چین هغه غوښتنه په یوه خوله رد کړي چې ایغور مسلمانانو دې بیرته چین ته ورولېږل سي. مایک پامپیو د سپتمبر پر 28 وویل چین چې په سینکیانګ کې کوم ایغور مسلمانان په بند کې ساتلي دي د هغوی په داسې ډول له ترهګرۍ سره هېڅ تړاو نسته لکه څنګه چې چین ادعا کوي. مایک پامپیو ویلي چې دا یوازې د لژکیو د دین او کلچر د له منځه وړلو هدف دی. پمپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې دا خبرې کړې دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسیو بیل له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ 40 پیسې او 194 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 55 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 298 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 208 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25 په بنو کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو لري. پاکستان او چارواکو پر اتلونکي یو ونه کې په هیواد کې د ډنګي ناروغانو د شمیر زیاتېدو ویر خوډل ده. په خیبر پښتونخوا کې بیا د صحت چارواکي وایي حکومت پوره هڅه کوي چې پر دې مسله قابو ومومي.
ار یو چې لکه دې لپاره ایزولیشن مارشتا سپرېد ورنو کې شوی دی په دا وګرو باندې اوس موږ دام کړی چې جمعه تورو کې ملنه شروع کړي.
پرون په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې زرګونه خلکو له زندان د پښتون ژغورنې غورځنګ د خوششو او مخکخانو محسن داول او علي وزیر هرکلی وکړ. داول په میرالی کې خپل ملاتړو ته وویل چې د سیمې د امن لپاره خپل کار به جاری وساتي. او پرون د سواد په سیدو شریف کې د خزو د حکومت فعالانو له حکومت غوښتل چې د مرمنو د ژوند د خوالي لپاره اقدامات وکړي.
چې کم عمر کې کی هغه ودونه ختم کړي شي، د لوبو د لپاره د میدانونو جوړ کړي شي، جیدات کې د ول برخ ور کړل شي.
پر یو شمېر نور سیمې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ته راشو. پاکستان او چارواکو پر اتلونکي یو نه کې په دې هیواد کې د ډنګي ناروغانو د شمیر زیاتېدو لامل اندېښنه او ویره خوډلې ده. دوی البته ویلي دي چې ډېر ژر به په دې ناروغۍ کابو ومومي. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږۍ په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا پرون یوې خبري غونډه ته کړې. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د ډینګي ناروغي په اړه د ځانګړي خبري کانفرنس پروند په اسلام آباد کې وکړ. نو موږ ویل چې تر اوسه پورې په ټول پاکستان کې د ډینګي لس زره ناروغان دي چې علاج یې روان دی. دغه په وینا په پنجاب کې درې سوه درې شپېته، په سند کې دوه سوه اته پنځوس، په خیبر پښتونخوا کې اتلس سوه څوارلس او په بلوچستان کې اول سوا دو اویا ناروغان دی. هغه ویر وشو ده چې پر راتلونکي یو اونۍ کې شایي د ډینګي د ناروغانو شمیر نور هم زیات شي. ډاکټر ظفر مرزا وایي د ډینګي ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. مشتمه کوو چې پر راتلونکو څو ورځو کې به د ناروغانو د شمیر زیاتېدو وروسته ورو ورو شمیر په کمېدو شي او د رواني میاشتې تر اخره پورې به پر دې ناروغۍ کابو ومندو. ډاکټر ظفر مرزا زیاته کړه چې په تیرو اته څلوي ساعتونو کې د ډینګي ناروغانو شمیر ناڅاپه زیات شوی چې په کې زیاتره ناروغان د پنجاب په پوټوهار سیمه کې رپورټ شوی دی. ډاکټر ظفر مرزا د هغو اقداماتو ذکر هم وکړ چې د نوموړي پوره حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اخیستې دي. د دې په خبره د اسلام آباد له شخصي هسپتالونو سره خبره کړې او هغه ورته د زر بسترو مفت ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د په خبره حکومت د ډینګي ناروغي په اړه دوه ټلیفون لاینونه یا هاټ لاین هم جوړ کړي چې خلک ورته ټلیفون کولای شي او د ناروغي په اړه معلومات ترلاسه کولای شي. د دې په نادا شان حکومت په اسلام آباد کې ډینګي کنټرول آپریشنل سینټر هم جوړ کړي چې هر ورځ به د هیواد په کچه د دې ناروغي جاج اخلي.
عبدالحی کاکل و په تیر څه موده کې په خیبر پختونخوا په تیر په پیښور کې د پام وړ شمیر کسان د ډینګي ماشي چیچلو له وجې ناروغ شوي دي. د صحت محکمې او چارواکي وایي دوی پوره کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه وکړي او ولس هم پوه کړي چې څنګه د ناروغۍ ځان محفوظ ساتلی شي. د چارو شونکي بیا د ډینګي پر ضد له حکومتي اقداماتو خوښ نه دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې 2502 کسان د ډینګي تبې وهلي دي. د صحت د صوبایي محکمې د ډینګي ناروغۍ لپاره ویان ډاکټر عبدالقدوس وایي چې د دې ناروغۍ نه د پېښور ضلع زیاته متاثره شوې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ورځ په ورځ د ناروغانو شمېره زیاتېږي، نو آیا حکومت یې د مخنیوي لپاره څه ګامونه اخلي او کنه؟ نو نوموړی وایي د ډاکټر عبدالقدوس په خبره دا مهال یوازې په پیښور کې سور لسو نه زیات کسان ناروغ شوي دي چې پکې زیاتره د شیخ محمدو، ماشوخیلو، سربند، اچینی بالا او سپینی وړی کلیو دي. د سپینی وړی یو کس نادر خان نه مې وپوښتل چې آیا د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د حکومتي ګامونو نه مطمئن دي؟
کور خو فلال څوک ګرځي نه، مونږ څوک راغلي نه دي. یا ککی زمونږ علاقې خپل مشران حجره کې داسې میډیکل کیمپ وغواړي خو په خپل مدد باندې کوي. او د تېر داسې کوم احتیاطي تدابیر دي، مونږ خپل محله کې خپل علاقه کې ګاونډیانو ته بس وی چې دا جاله استعمالوي یا د تېر کې اوبه جمع کېږي دا د دې نه خوا کوي یا دغه څه مونږ خپل کوو.
د ډینګي ناروغۍ په تناظر کې د حکومتي دعوه او د ولس لخوا یې د ردولو په اړه مې په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د خبرونو د سانګې مشر محمود جان بابر نو پختل چې په خبر کې د ډینګي ناروغۍ په اړه د حکومتي داوو حقیقت څه ده. نو نوموړی وایي دا مهال د صحت د محکمې د چارواکو ټوله توجه د ولس او رسنو په هغو داوو رد کولو مرکوز ده چې وایي ډینګي ورځ په ورځ زیاتېږي، ولس او رسنې چغې وهي خو د تحریک انصاف موجوده حکومت
نن دو کال مخکې چې کله په دې خیبر پښتونخوا په دې سر خار پېښور کې د ډینګي وبا خوره شوه وبا او په دې کې زرګونه خلک چې کله د دې ډینګي نه متاثره شو. نو د تېر کې انصاف حکومت دا اعلان وکړو چې راتلونکي کال کې به د شپږو میاشتو یو مهم چلی چې دوی به ډینګي سره څنګه مقابله کوي. خو بیا د درې ورځو لپاره خو هغه چلېدو، خو بیا هغې نه بس بیا هغه چا ونه کتو. د ډینګي د کنټرول کولو نه زیات زور په دې باندې دې وخت کې دوی لګي لګیا دي چې دا میډیا غلط وي، دا خلک غلط وي. لکه یو سړی په خپله دا نشي ویلی چې زه د ډینګي مریض یم، دا د خلک نه وایي.
د ډینګي د ناروغۍ لپاره د ویان ډاکټر عبدالقدوس په خبره تر دا مهال دې ناروغۍ هیڅوک نه دي وژلي، خو زیاتوي چې اوس د زمشو زلو، باجوړ او خیبر نه هم د ډینګي لسګونه ناروغان راپور شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
پرون د جنوبی وزیرستان په واڼه کې زرګونه خلک د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر هرکلی ته غونډ شي ول نو وړي او د غورزنګ د یو بل ملګری محسن داوړ چې دواړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستان د خلکو منتخب استازي هم دي د څلورو میاشتو له قید وروسته د خالی پورز د هریپور له زندانه خوشی شول. دوی په سیمه کې پر پوځ د حمله په تور نیول شوي ول. سیلاب مسعود حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ وتلی مشر علي وزیر چې د څلورو میاشتو قید نه د ورسته تیره ورځ واڼه ته راورسېد په زرګونه خلکو په غټ درنښت سره هرکلی ورته وویللې. په دا هرکلی کښې موجود ځنې کسان مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلي دي.
زمونږ نوم مولوي زینت الله ثاقب دی. د واڼه د پي ټي ایم اکټیویست یم. په دې داسې استقبال وشو چې راستې وزیر اعظم هم نه کېږي، علي وزیر موسم داوړ بین الاقوامی صدام دې دیږي،
حاجی شریف خان د وڼو د علي وزیر چې کوم استقبال و د برین اب د خلک ورغلل او د دوی ډېر زیات استقبال وکاو. شمیز دا توقع دوی چې دای میز ملک ته بدی امن روري و میز جنگ د تبوی نه ستړي میز د قلم سره مینا لري
مول شان وزیر د پښتون ورنه ورزنګ د سولي وزیرستان د پرمینې سمبلی غړای ټول کو مینا لشکره لشکره سره وروسته د دوی استقبال وکا
چنڈولا چکملی شہاں علی وزیر تستی مرشی رحمت شاہ مسعود ویائی پچنڈولی پچکملی سے پر زنی نا دس منجیری تعداد دیر جیوت ہوا نو دغه نیولې نشتا ډیر فائدہ روکلا چې په ورزنګ شي
سنجیری شمولیت ډیر په ګڼ تعداد وکړه.
د قید نه را خوشی کېدو او په وڼک شې درنه استقبال ته علي وزیر په سرنګ کسی وار وای ځنې
خلکو سجا شول خلک وښول په دغه به شین او کرکټری وکړه. په تصور نه چې کوم خلک په مختلف په شان باندې استقبالونه باندې ګورې ترنګې باندې مختلف کومینا باندې وښول راتلل دا به وایم چې دغه به اساس او فکر و دغه
علی وزیر دا ہاں زیادہ کڑا چمی جبا پشاری کا دی انڈیا سے خپل وطن دے جنگون و جگڑے نا ساتو آمن باراوالو او دے مظلومان و غریبان و خلق و جغ با خام خازی موار چروا کیو تراساو.
د هریپور له زندانه خوشی شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکخ محسن داوړ هم پرون خپل پرانی ټاټوبی منمشاه ته ورسید. د ده هرکلی ته هم زرګونه خلک ټول شوي ول. داول په میرالی کې خپل ملاتړو ته په لنډه وینا کې وویل چې د پښتنو د حقونو او د سیمې د امن له خپلې مبارزې به هیڅکله په شا نه شي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
له هریپور زندانه په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته محسن داوړ پرون پلارانی ټاټوبی شمالي وزیرستان میرانشاه ته ورسېدو او هلته یې په میرالی او میرانشاه کې زرګونه ولس درون استقبال وکړ. ځایي خلکو او د انتظامی چارواکو په وینا له میرالی په تسیاډه نه تر کجوری پوسته پوره پټولا لار خلق ولاړ ول او د نوموړي راتلو پر وخت ځای پولیسو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته شوی ول. محسن داوړ میرالی ای پی لوبغالی کې جمع شوی ولستا لنډا وینا کې وویل لخپل مبارزه به هیڅ کلا پرشان شي تر سوې چې د غورزنګ نورملګری په زندانونو کې وي ځان په زندان کې بند محسوسوي او د امن مبارزه وکړي. محسن داوړ اوس شمالی وزیرستان میران شاخ پل پلارانه ټاټوبه در پاخلو کې دی چې هلته خلک میلاوي دوته ورزي. ځایي خلکو او د انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل نوموړی به په څو ورځو کې د تاخیل خړ کمر سیمه ته ځي چې هلته د خړ کمر پیښې متاثره کورنو سره وویني. محسن داوړ ولی وزیر شمالی وزیرستان خړکمر کې د مېش پګويشته مې لا پیخه ورستاني ول شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
عوامی نیشتل گن پرون پیو بیان کی خیبر پختونخوا ته د هغه یو قانون غزبل غندلی چې امنیتی دارو ته د مشکوکو ترهګرو د نیولو او یا هم د غوی د وژلو پراخ اختیارات ورکوي. د گن صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک بیگا مشال لیډو ته ویل دا په صوبه کې د مارشل لا لګولو په معنا دی. د صوبې ځینو مدني فعالانو هم دا قانون غندلې. پېښور های کورټ بیا سرکاري وکیل ته د سپتمبر 23 یعنی سبا پورې وخت ورکړی چې د قانون په اړه خپل وضاحت عدالت ته وړاندې کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
د ایکشن اینڈ ایڈ اپ سیول پاور ریگولیشن په نوم امنیتی ادارو ته د پراخه واک ورکولو قانون ټولې صوبې ته د غزولو په لړ کې د ځینې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو لخوا سخت رد عمل مخې ته راغلی دی. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي ټولې صوبې ته د دې قانون غزول پوځي واکمنی رایج کول دي.
دا خو بالکل مارشل لا ولګول په دې صوبه کې ځکه چې سکیورټي فورس ته دا اختیار ورکړي چې هغه دوجین راپورته کوي چې جماعت نه د مدرسې نه یا د دفتر نه راپورته کوي. یو طرف ته دوی دعوی کوي چې موږ دهشتګردي ختم کړه او بیا دوره په پټه باندې آرډیننس کول چې اسمبلی موجوده ده او بیا اسمبلی سیشن روان دی په غلا باندې آئینی حقوقو خلاف ورزي کېږي د آئین خلاف ورزي کېږي.
یاد دیوی چې د دې میاشتې په 15 نیټه د پښتونخوا گورنر شاپرمان د یو آرډیننس د لاري د قانون ټولې صوبې ته غزولې وو او دا دی هم یادوي چې په 2011 کې هغه وخت د قانون په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ په ضد د ګامونو پورته کولو لپاره جوړ کړی شوی وو. خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وایي قبایلی سیمې په پختونخوا کې د زمکولو وروسته په موجوده حالاتو کې د لنجبند قانون ټولې صوبې ته غزول غیر آئینی کار دی.
یو ډیر غیر انساني قانون وو او دی په دې کې دا اختیار حاصل دی یو فوجي صوبیدار ته چې هر سړی رانیولی شي وجلې شي غیبولی شي انټرمنټ سنټر کې درې میاشتې ساتل شي بغیر د څه تپوس دا په عدالت کې نشي چیلنج کېدلی. نو دا خیبر پختونخوا ته راوګډول مطلب دا شو چې دا فاټا په خیبر پختونخوا کې زم نه شو بلکې خیبر پختونخوا نه فاټا جوړه کړه.
بلې خوا ته په پېښور های کورټ کې وکیلان وایي په یاد عدالت کې د لادرکه کسانو د مقدمو په لړ کې د قاضیانو لخوا د یو شمیر پښتونونو د ځان خلاصولو لپاره حکومت د دې آرډیننس د لاري د لادرکه کړې شوی کسانو د مقدمو د پټولو هڅه کوي. خود پښتون جغورنې د غورزنګ پال وکیل پزل خان اډوکیټ وایي دوی به د دې قانون د مخنیولو لپاره په پېښور های کورټ کې خپل مبارزه جاری ساتي.
هیڅ قسم قانون په کار نه دی چې په دې موجوده دور کې راشي. یو صوبه د عدالت دی های کورټ دی د دې صوبې چې کومې ادارې دي هغه خپل کار کوي. نو دغه قسم آرډیننسونه چې راځي
د صوبایي حکومت وزیرانو تر دې دمه د دې لنجمن قانون په اړه څه نه دی ویلي خو په پېښور های کورټ کې د دې میاشتې په 14 نیټه د دې قانون په اړه د حکومت د ځواب لپاره سرکاري وکیل شمایل احمد بټ د عدالت نه د وخت ورکولو غوښتنه کړې وه او عدالت هغه ته تر سپتمبر د 23 نیټې پورې د ځواب د ورکولو مهلت ورکړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو بیا ویلي ک د هیواد سیاسي ګوندونه ورسره و هم نه دريږي ګوندې کول شي د حکومت پر ضد خپل احتجاجي تحریک مخ ته یوسي. نوموړي البته لاغوی غوښتي چې د جعلي حکومت د چپه کولو لپاره ورسره یو ځای شي. د مولانا پر دې تازه بیان حکومت تر دې د مڅنې دی ویلي خو پرستو کې د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکاوان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې مولانا فضل الرحمن د جمهوریت نه بلکې د خپل ملګرو د ژغورلو لپاره ازادي مارچ کوي. د سراج ظهیر رپورټ.
اتوار پورس په لاهور کې د ختم نبوت کانفرنس وروسته رسنیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت په پالیسي او انتقاد وکړ او ویل چې د ناسمو پالیسیو پر ضد به یې پراتلونکي میاشت کې ازادي مارچ کوي او دوی غواړي چې ټول سیاسي ګوندونه ورسره په اسلام آباد کې د شوي لوزنامې مطابق ودرېږي چې په کې لیکل شوي و چې په ګډه سره به د حکومت پر ضد احتجاج کوي. اسلام آباد کی گرانی مسئلہ دا د قرضونو د بوج مسئلہ دا د بے روزگاری مسئلہ دا د نامنے مسئلہ دا او د دې ټولو مسلو وجہ یو حکومت دی چې نه جایز هم دی او نه اهل هم دی او د دې را غرزول دا وخت د ملک په مفادو کې دی. ٹاکل شی وو چې د رواني میاشتې په 13 مبا د ازادي مارچ نیټه او کړنلار اعلان وی. د ګونیو سیاستوالو په کامیا سملی کې غړي مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته ویل مسلم لیگ نن ورته ویلي چې دوی خپل کې سلا کوي او دا نیټه وزنډوي نو اوس به دوی په 13 ستمبر دغه نیټه اعلان وی.
مسلم لیگ نن مونږ نه تاسو کو چې تاسو لګ مونږ د پارا انتظار وکړي او روان 30 تاریخ پورې زمونږ هم مشاورات جاری ده. نو شاید جمعیت علماء اسلام سره موږ هم نو ملګرتیا وکړو. نو دیو جن موږ دا فلحال وزنډاو او فلحال بالکل موږ سره دا سیاسي پارټو شوم کې زن ملګرو دا مشوره ستاسو
د مولانا فضل الرحمن په دی ازادي مارچ مشال ریډیو د یو شمیر حکومتي غړي او سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو رابطه ور سره ونه شو. بل په لود جمعیت علماء اسلام فیډلې په دی لاریون یا ازادي مارچ درې ورځې وړاندې د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکوان په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې مولانا فضل الرحمن د جمهور د بچکی دو لپاره نه بلکې ملګرو چې کومي درغلي کړی دا غي د بچکی دو لپاره د احتجاجي مارچ کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن په ګډون نور اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوی و. خو الیکشن کمیشن حکومت دواړو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا انتخابات پاک او صاف شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونو د حکومت په اقتصادي پالیسي هم نیوکه کوي چې اقتصادي خراب کړي خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه ستونزی ورتا لتیرو حکومتونو په میراث کې پاتې شوی. سراد زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلی د خیبر پختونخوا ټول سیاسي ګوندونو باید پر مرکزی حکومت فشار راوړي چې د سوبې ته د بجلی خالص منافع ورکړي. نوموړي پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام فی په مشره احتجاجي تحریک کې برخه واخلي. د خالد خان رپورټ ورو
دا کامی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپا ویلی دی باید چې دا خیبر پختونخوا حکومت او نور سیاسی ګوندونا مرکزی حکومت نه د بجلی خالص ګټې په مت کې خپل پوره پوره برخه واخلي او دغه پیسې د صوبې د پرمختګ کارونو کې مصرف کړي. د اتوار په ورځ پیښور کې یو خبری غونډه تا د وینا په محل آفتاب شیرپا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندنه وکړه کوم کې چې هغه ویلی مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص ګټ په مت کې پاتې پیسې ورکولو پوزیشن کې نه دی. آفتاب شیرپو زیات کړه د پښتونخوا حکومت د بجلی خالص ګټ پیسې په روان مالیکال بجټ کې خودلې دي او کچره په وخت دغه پیسې صوبې ته ملو نشي نو نه صرف د صوبایي حکومت بجټ با د تاوان بودیجه وي بلکې د پرمختګ کارونه به هم نیمګړې پاتې شي.
کو دا نت هېډ پروفیټ مونږ ته ملو نشي زموږه بجټ ټول بالکل متاثر کیږي. ټول پولیټیکل پارټیز دي په کار دای چې په دې باندې جی سر غور کی اور یو آواز سرا اور خاص کر حکومت لو پکار دے مرکز کے تدوی حکومت دے اور صوبے کے تدوی حکومت دے.
دا پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت پر ضد د احتجاج په حق لا آفتاب شیرپا اوایل څنګه چې ټول مخالف سیاسي ګوندونه دا روان کال 15 جولای د حکومت خلاف کامیاب احتجاج کړو دا شان دي د مولانا فضل الرحمن سره د اکتوبر په احتجاجي ریلی کې ګډون وکړي.
زموږه دا توقو ده چې هغه سیاسي پارټي چې اچا کولګ ډیر تحفظات می هغه تحفظات با اغویلر کریچی اور مونگا مولانا صاحب سر اپنے کی یو.
بلخوا دا خیبر پختونخوا موجودہ حکومت دا اطلاعات وزیر شوکت یوسف زی پیو بیان کی ویلی دی چی دا دوی حکومت باوری دی چی صوبے تبا دا بجلی خالص گٹا ملوشی او دا دی دا پارا مرکزی حکومت دا پختونخوا حکومت پا مشاورت یو کمیٹی هم جوڑا کڑی دا.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د پاکستان حکومت وایي تر اوسه په ټول ملک کې 10,000 کسان د ډینګي په ناروغي اخته شوي دي. دا خبره د روغتیایي خدماتو انتظام او همغږي په چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا د سپتمبر پر 28 په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او محسن داوړ له زندانه تر خوشي کېدو وروسته وزیرستان ته رسیدلې دي. علي وزیر ته د جنوبي وزیرستان په واڼه او محسن داوړ ته د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې په زرګونه کسانو هرکلی ووای. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پاکستان کې د روانو مشکلاتو حل د اوسنی حکومت رنګول دي. نوموړي دا څرګندونی پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډه وروسته خبریالانو ته وکړې. عوامي نېشنل ګوند وایي تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې په پټه داسې قانون عملي کړی دی چې د مارشلا برابر دی. د یاد ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي دا قانون امنیتي ادارو ته داسې واک ورکوي چې وغواړي له هغه ځای خلک پورته کولای شي. افغان حکومت وایي نورو هیوادونو ته د طالب استازو سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې تمه لري. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندی ناجی انوري بیگا مشال رډی تول چې طالبان دي نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکشینی. افغان چارواکي وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې یا د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان ولایت د پولیسو مشر محمد محفوظ ولیزاده پرون ویلي چې د یاد ولایت مرکز چاریکار ته نږدې د سپتمبر پر 28 د ملاقدوس په نامه د طالبانو یو کمانډان او شپږ وسلوال نور وژل دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټولو هیوادونو ژغ کړی دی چې د چین هغه غوښتنه په یو وخت رد کړي چې ایغور مسلمانان دې بیرته چین ته ورولېږل شي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکیل احمد الله اورو.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د سکنی کال د غونډې موضوع ماحولیاتي تبدیلیانو له وجې ځمکې ته راپېښ خطرات او د دې نه د بچ کېدو لارې لټول دي. خو په موجوده وخت کې په عربي ملکونو او سویلي اسیا کې په کم تیزۍ سره د جنگ خطرات زیاتېږي، نو ضروری ده چې د نړۍ د ټولو ملکونو د مشرانو په دې غونډه کې داسې لارې ولټول شي چې ورسره په دې سیمو کې د جنگ خطر راکم شي. ورسپانه لیکي د فلسطین مسله د تیرو وو لسیزو راهسې په خپل ځای پاتې ده. شام او یمن کې حالات خراب دي. د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د ډرون حمله وروسته د یاد ملک او ایران ترمنځ ځات څو وخت هم جنگ شروع کېدی شي. د غشان په سویلي اسیا کې د کشمیر مسله یو او یا کاله تیرې دوه باوجود نړیواله ټولنه یې په حل کولو کې ناکامه پاتې ده او د افغانستان حالات هم د ټولو په وړاندې دي. ورسپانه لیکي د نړۍ محفوظ راتلونکي لپاره ملګرو ملتونو لا به خپل کردار لوبول وي. صرف دا موضوعات د تر بحث پورې محدود نه ساتي، بلکې په نړۍ کې د امن او انصاف لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. نوای وخت پانه لیکي وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب دو ورځنۍ دوره مکملولو وروسته د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه کې ګډون لپاره امریکا ته تللې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم به د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا نه علاوه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د نورو یو شمیر ملکونو مشرانو سره هم ویني. نور سره دا یو ښه موقع ده چې نړۍ د کشمیر د حالاتو نه په خشان خبر کړي. دا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د کشمیر مسله پاکستانیانو لپاره ډیره مهمه ده او دا وجه ده چې په پاکستان کې هر نوې حکومت په واک کې راشي نو کشمیریانو په هر ډګر حمایت کوي. ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو او ځان ته جهادیان ویونکو د خپلو کاروایانو له وجې نه صرف د کشمیر تحریک ته د ګټې په ځای تاوان رسولې، بلکې په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامۍ سبب هم ګرځېدلی دي. او دا وجه ده چې وزیر اعظم عمران خان په تورخم کې رسنیو سره په خبرو کې وویل هر څوک چې هند تر انتظام لاندې کشمیر ته د جنگ لپاره تلل غواړي نو هغه به نه صرف د پاکستان بلکې د کشمیریانو هم دښمن وي. ورسپانه لیکي پاکستان پکار دی چې نړۍ ته واضح پیغام ورکړي چې په خپل خاوره به یو وسلوال هم برداشت نه کړي. د سره سره د نړیوال ټولنې هم ځمواري جوړیږي چې پاکستان او هند ترمنځ کمشخړې موجوده دي، د هغې حل کولو لپاره دي ګامونه پورته کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولس د اندېښنو د وسلوالو د دړکو د چارواکو د ډاټ په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا ریوټرز اجانس د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا د مشر د څرګندونو په اړه یو راپورټ خپور کړی چې ویلي دي ایرانیو چارواکو ورته ویلي چې ښځینه لوبډله به په اکتوبر کې کېدونکو سیالیو کې ګډون کوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورسپانې لیکي افغان ولس خپل نوې صدر ټاکی خو په تیره لسیزه کې هر انتخاباتي پروسه کې ټګي شوی و تو تریخواله لیدل شوی او دا ځل هم دغه ویره په خپل حال ده. ورسپانه لیکي د سپتمبر د 23 نیټې د انتخاباتو ګټون کې تن ته به دا مسولیت ور په غاړه وي چې مذاکرات او اوربند ته لار برابر کړي او بیا یو داسې حکومت جوړ کړي چې د تیرو دوو لسیزو د جمهوري نظام لاسته راوړنو او د میرمنو د حقونو ساتنه وکړي شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ډلو یا یاغیانو ویلي چې انتخاباتي پروسه به تر برید لاندې نیسي. د کابل په ختیځ کې د قسیم ولیزاده په نوم یو 29 کلن ټیکسي چلوونکي ګارډین ته ویلي کله چې حالات دومره خراب وي نو بیا لیوانیان اوټه چوي او هغه خو لیوانی نه دی چې دا کار به کوي. ګارډین لیکي البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات ویلي چې پراخ امنیتي تدابیر یې نیولي او د ټولو امنیتي حوزو د ساتنې په موخه 10,000 پولیس ګمارل شوي دي. بل پلو رایټرز اژانس د فوټبال د نړیوال فدراسیون د مشر جیانی انفانتیو لخلی لیکلی ایران ورته باور ورکړی چې دغه هیواد د میرمنو لوبډله به په راتلونکي اکتوبر کې په تهران کې د نړیوال جام د غوراوي پړاو یا کوالیفاینګ راوند کې د برخې اخیستو جوګوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په سر کې ایرانی چارواکو د سحر خدایاری په نوم د لوبو یوه مینهواله په دې تور گرفتاره کړې وه چې لوبغالي ته د هلکانو په جامه کې ورغلې وه. دغې نجلۍ د عدالت د ودانۍ په مخ کې ځان ته اور ورواچاوه او مړه شوه. هغه په دې ډارېده چې کېدای شي د شپږو میاشتو د بند د سزا د تیرولو لپاره زندان ته ولیږل شي. د لوبو د دغې مینهوالې مړینې په ایران او نړۍ کې په پراخه کچه غبرګونونه وپارول او دا غوښتنه وشوه چې فیفا دې د ایران د فوټبال د فدراسیون غړیتوب وځنډوي او یا دې هم پرې بندیز ولګوي. د فیفا چارواکي په تیرو څو ورځو کې په ایران کې ول او د اکتوبر د لوبو د تیاریو په اړه د ځایي چارواکو سره خبرې کولې. د راتلونکي میاشتې پر لسمه نیټه به ایرانۍ لوبډله د کمبوډیا سره په کوالیفاینګ راوند کې مخامخېږي. دوی د 2022 کال د جام لپاره د ځانونو د رسولو هڅه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي حکومت یې غواړي چې ایران سره د جنگ مخنیوي وشي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په یو ټلویزیوني مرکه کې کړې. دا لغه وروسته چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د تیر اونۍ له ډرون برید وروسته د واشنگټن او تهران ترنګلتیا لاس یې وشوي. امریکا او سعودي د دې حملې لپاره ایران تورن کړي خو هغه نه مني. سفیر الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیری د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د اړتیا وړ لار غوره کړي.
And I were looking for a diplomatic resolution to this.
ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو. خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانزایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله د امریکا او ایران کړکیچ اوج تاوراساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځین نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د غواخونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکارا کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانزایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون یک شنبه تهران کې خبري کولې او په امریکا توند انتقادونه وکړل.
راه ما
ایجاد وحدت و هماهنگی
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي، دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي، دومره زیاتې وسلې، الوتکې، بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي،
به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې دغه خبرې کړي. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان دغه هیواد د تیلو په چانځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي یاغیانو منلی. ویل کېږي چې دا ډله د ایران له ملاتړه برخمنه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا وروسته چې د سپتمبر پر 1 امریکایي ولسمشر له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ختمولو اعلان وکړ. طالب استادو د چین، روسیې او ایران سفرونه کړي او د دې هېوادونو چارواکي د سولې په مذاکراتو کې له شوو پرمختګونو خبر کړي دي. پوښتنه دا ده چې د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبانو ولې د امریکا د رقیبو هېوادونو سفرونو ته مخه کړې. پر دې موضوع عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
کله چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ټویټر اعلان وکړ چې له طالب استاد سره په کیمپ ډیوډ کې کېدونکې غونډه ځنډوي او خبرې اترې هم دروي، نو په خبرګون کې طالبانو خپګان وښود. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات د 2013 کال اکتوبر میاشت کې په قطر کې پیل شوي وو او تر نه پړاوونو وروسته د تړون په اصولي ټکو سره سلا شوي ول. خو د ولسمشر ترامپ ناڅاپه ایران هر څه چورلټ بدل کړل. هغه وویل چې طالبانو د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژلي چې په داسې کولو سره دوی په مذاکراتو کې ځان ته یو غوره دریز ګټل غواړي. د مذاکراتو تر ختمېدو وروسته طالبانو په لومړي ځل د داسې هیوادونو سفر وکړ چې هغه په نړیوال سیاست کې د امریکا رقیبان ګڼل کېږي. د طالبانو د قطر دفتر استازي د سپتمبر پر 13 لومړی روس ته ولاړل او ورپسې د سپتمبر په 14 د ایران سفر وکړ. دوی د دواړو هیوادونو له چارواکو سره ولیدل او د سولې پر مذاکراتو سره وژغېدل. د چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال ډی ټول چې د ایران او روس سفرونو کولو سره طالبان پر واشنگتن فشار اچول غواړي چې مذاکرات دي بیرته ورسره پیل کړي.
دې اساسي لامل دا دی چې دغه هیوادونه روسیا، چین، دغه هیوادونه دي چې د امریکا رقیبان دي او په ډیپلوماټیک فرنټ باندې کولای شي چې امریکا وننګوي. نو دوی یو نوی پیغام لیږدوي امریکایانو ته چې کچیرې دوی سولې ته حاضر نشي نو په سیمه کې د امریکې رقیبانو سره به دوی لاس یو کړي او د امریکې سرخوږی به لا زیات شي. او دا په دې معنا چې کچیرې امریکا سولې پروسې ته حاضر نشي، دا په دې معنا نه چې طالبان به مات شي، بلکې طالبان نور ادرسونه او نور اپشنونه هم لري چې دا غینه په استفادې سره خپل رقم جګړې ماموریت چې هغه مخ ته ویسي.
په دې نشدو کې د سعودي عرب د تیلو پر تاسیساتو تر برید وروسته د امریکا او ایران ترمنځ لانجه نور هم زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه لیفټننټ جنرال ریټایر طلعت مسعود هم دې ته په پام سره وایي چې طالبان د تهران او واشنگټن له کړکیچونو اړیکو ګټه پورته کول غواړي.
په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه زیاته شوې، نو طالبان غواړي چې له دې ګټه واخلي. طالبان فکر کوي چې که چیرته امریکا له موږ سره تړون ونه کړي، نو موږ له بل چا هم مرسته ترلاسه کوي شو چې دا رنګه د دوی ځواک کم نشي. زما په فکر طالبانو داسې یوه تګلاره خپله کړې چې له مخې خپل برلاسي توپ خودل غواړي.
طالب استازو د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته سفرونو ته دوام ورکړی، خو دا به وخت شي چې طالبان له دې سفرونو څخه خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولای شي او کنه.
عبدالحی کاکړ رپورټو د پاکستان قومي اسمبلی د تیرې مئی میاشتې پر 13 په خیبر پختونخوا اسمبلی او هم قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکیو زیاتولو 26 آئینی ترمیمي بل په متفقه توګه منظور کړی و، خو په دې اړه په سینټ کې لا هم کاروایی نه ده شوې. سینیټر تاج احمد اپریدی وایي دا د حکومت ناکامي ده چې تر اوسه دا بل نه دی پاس کړی. بلخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف یو سینیټر سجاد توری وایي په سینټ کې زیاتره ګوندونه د دې بل مخالفت کوي، همدا وجه ده چې دوی په دې ایوان کې دا بل لا هم نه دی وړاندې کړی. اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي سینیټر تاج محمد افریدی تیر ماخستن مشال ریډیو ته وویل شاوخوا څلور نیمې میاشتې وړاندې قومي اسمبلی شپږشتم آئینی ترمیمي بل په درون اکثریت سره منظور کړو، خو حکومت تر اوسه بل د منظورۍ لپاره سینیټ ته وړاندې نه کړو. نو ګڼي چې حکومت نه غواړي چې د قبایلي ضلعو سیټونه زیات شي. دا ذکر دا چې په 25م آئینی بدلون کې د قبایلی ضلعو لپاره شپاړس د صوبایي اسمبلی او شپږ د قومي اسمبلی چوکۍ مختص کړی شوې وې، خو وروسته بیا د شمالي وزیرستان منتخب استازي محسن داوړ قومي اسمبلی ته شپږشتم آئینی ترمیمي بل وړاندې کړو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو چوکۍ له شپاړسو څخه څلیرش او د قومي اسمبلی چوکۍ دې له شپږو څخه دولس کړل شي، د کوم چې پارلمان په درون اکثریت سره منظوري ورکړه. مشال ریډیو چې په سینیټ کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر سجاد توري نه تپوس وکړو چې حکومت یې ولې شپږشتم آئینی ترمیمي بل سینیټ ته وړاندې نه کړو، نو د نوموړي وینا وه په راتلونکي غونډه کې به بل سینیټ ته وړاندې کوو او تر اوسه د نه وړاندې کولو غټه وجه همدا وه چې د یو شمېر ګوندونو سینیټران یې مخالفت کوي. زموږ دا کوشش و چې ټول سینیټران په دې راضي کړو چې د بل مخالفت پرېږدي، خو اوس یې هم ځینې مخالفت کوي. زه یې نومونه نه اخیستل غواړم، خو چې کله بل موږ سینیټ ته وړاندې کړو نو ټولو ته به معلومه شي چې هغه کوم سینیټران دي چې د بل مخالفت کوي. د یادونې دا چې د قبایلي ضلعو په شپاړسو چوکیو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره د جولای په شلمه انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې.
د احمد الله رپورټ. په د خیبر پښتونخوا حکومت به نن د اسمبلۍ په غونډه کې په وراثت قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کوي. د مجوزه ترمیم له مخې به د یو مړه شوي کس وارثان د شتمنیو د ویش سند په ترلاسه کولو کې له عدالتي منډو ترلو خلاص شي. قانون پوهان دا ښه ګام ګڼي، خو البته وایي چې نوی نظام باید ښه او فعال وي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د نن شروع کېدونکې غونډې ایجنډا مشال راډیو ته ترلاسه شوې چې پکې ویل شوي د وراثت ترمیمي بل 2019 به د صوبې د محصولاتو وزیر اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د مجوزه ترمیمي بل له مخې به د وراثت سند ترلاسه کولو ذمواري د پاکستان د شماریاتو او نوملیکنې ادارې نادرا ته وسپارل سي. په پېښور کې قانون پوه سنگین خان پرون مشال راډیو ته وویل چې د وراثت قانون له مخې د مړه شوي کس کورنۍ د جایداد د ویش په اړه د سند ترلاسه کولو په لړ کې عدالت ته ځي، چې د پونه دا یو اوږد عمل دی.
تر اوسه پورې دا طریقه کارو، مثال په تور یو کس وفات شو نو داغه څومره وارثان چې وارثان بلړ هغه په عدالت کې خپل یو درخواست به جمع کوي چې زمونږ د پلار یا د نیکه زمونږ دا اساسه پرته ده، د دې مونږ دا وارثان یو، مونږ ته د خپل حصے مطابق د شری حصے مطابق خپل حصہ مونږ لا راکړي. هغه کې په عدالت یو پبلک نوټس وکړو، پبلک نوٹس نه پس با کچا په اعتراض نه ای برال خپل کلیم به جمع کو، خپل جواب به پکې ورکو، خپل اعتراض به جمع کو، نه خو بیا وګ دیدا نارملی به راسی کېدل چې اعتراض را نشي، انتقال به وشو، ترانسفر د پراپرټی چې کوم دی هغه به وارثانو ته وشو. نو په دواړه سایډ به لګ ډیر ټایم لګېدو.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د وراثت قانون ترمیمي بل په اړه زیات جزئیات نه دی پډاګه سوي. البته سنگین خان د وراثت سرټیفیکیټ ورکول واک نادراته د سپارلو وړاندیز غوره بولی. البته د په خبره په دې کې له احتیاط کار اخیستل پکار دی.
دا کدا نادراته ورکي، نو ظاهر خبره ده نادراته ورکولو سره بعد د دې لپاره یو سیستم هم پکاري. سیستم به دا پکاري، مثال په تور یو فرد دی دا غوښ سمره بانک اکاونټس دي، دا په نوم سمره موویبل ایموویبل پراپرټي ده، پکار دا چې د نادرا سره دغه تفصيلات موجوده، مناسب بندوبست پروینشل ګورنمنت سره، نو دا بیا ډیره خبره ده. که مناسب بندوبست نه وي بیا د سره احتیاط ځکه پکار دی چې اس نه د دې بیا نورې تنازي او لانجه جوړ شي. ظاهر خبره ده خلک بزی نادرا ته نادرا چې کم سکسیشن سرټیفیکیټ سودا غور کی، نو هغه بیا خلک راوړي سیول کورټس کې به چیلنج کوي. هغه سلسله په کې نشي اوایډ کې د لټیګیشن چې بے ضایع مقدمه کی په عدالتونو باندې بوجم راځي او تکلیف کړه خلکو ته جوړي.
د اسمبلی په غونډه کې به د وراثت ترمیمي بل ترڅنګ د چټک انصاف رسول لپاره د قانوني مرستې ادارې جوړولو او په صوبه کې د سیلګری ودی لپاره د یو طریقې کار ټاکلو قانونونه هم وړاندې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو د کار موده د اګست پر 28مه ختمه شوې ده. که څه هم صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو د ژر تر ژره کولو خبره کوي، خو الیکشن کمیشن ویلي د بلدیاتي ادارو د کاري مودې ختمېدو وروسته په 120 ورځو آئینی موده کې دا ټاکنې ممکن نه دي. د سیاسي چارو پوهان وایي بلدیاتي حکومتونه د یو هیواد د جمهوریت لپاره ډیر ارزښت لري، خو په د خود دوی په خبره د پاکستان ولسی حکومتونه دې موضوع ته ډیر پام نه کوي. دانیسی اجمل رپورټ ورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیاسي چارو پوهان وایي بلدیاتي حکومتونه د جمهوریت بنیاد وي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت ورته پام نه کوي. ځینو پوهانو دا خبره لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې پاکستانی رسنیو د سپتمبر پر 28مه ویل د خیبر پختونخوا حکومت د ښاري او کلیوالو سیمو په اړه انتخاباتي کمیشن ته تر اوسه خپل معلومات نه دي ورکړي. شننکی افراسیاب خټک د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت په واک کې د راتلو وړاندې د بلدیاتي انتخاب خباتو کولو لړکی ډیر شمنې کړی وی، خو اوس په دې کې سنجیده نخکاری.
بلدیت انتخابات دی جمهوریت په دې لوري چې دا د دې کلی یونین کونسل د علاقې په سطح وي، د کوڅو د پخولو یا نور داسې مقامي کومې مسلې وي، د هغې د حل لپاره منتخب نمایندګان چې د هغې کار کوي، او که هغه نه وي نو بیا ټول اختیار د افسر شاهي یا د افسرانو په لاس، کوم چې خلکو نه بډې رشوتونه واخلي. جمهوریت چې پاکستان کې درې سطح، یو وفاقي حکومت دی، یو صوبایي حکومت دی، یو مقامي حکومت. د مقامي حکومت چې دا د جمهوریت بنیاد دی، چې دا نه لسته کې جنتي بنیاد د جمهوریت پاکستان کې. حقیقت دا دی چې ډېر وخت کې دغه غفلت شوی دی چې مقامی حکومت نه جوړ کړی، خو دې حکومت خو ډېرې وعدې کړي وې، خو اوس داسې ښکاري چې دینه غټورې خبرې هېرې شوي دي.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو د کار موده د اګست پر 28مه پای ته رسیدلې ده. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې استاد نورین نصیر وایي په پاکستان کې حکومتي استاسي د قانون سازۍ پر ځای د بلدیاتي نمایندګانو د ولسي کارونو په برخه کې اختیارات هم واخلي، چې له بجې ګڼ مهم ترقیاتي کارونه پاتې شي.
چرته چې د دې خچې کم ډیموکراسي ډیولپ کیږي، حالتا هغه ملکونو کې اول بلدیاتي یا لوکل گورننس سټراکچرز جوړي. انفورچونټلی په پاکستان کې چې ګورو نه بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي نظام تا هړو اس قسم تا امپورټنس نه ورکړل کیږي. او موږ بیا دام ګورو چې کم خلک په بلدیاتي انتخاباتو کې منتخب شي، هغه خلکو له موږ هغه اختیار نه دی ورکړي، نه غي سره فنډز وي. زموږ خو د پروینشل اسمبلی او د نېشنل اسمبلی ممبرانو کار لیجسلیشن کول دی. دا پروینشل اسمبلی چې کله انتخاب کیږي، نظام د خلک مخکنه یو کمپین شروع کیږي، وایي زبردست نالم جوړوم، زبردست سړکم جوړوم، دا دغه کار نه وی. اصل
د سیاسي چارو یو بل پو ډاکټر منصور اکبر کندی بیا وایي په پاکستان کې د امریت پر وخت کې بلدیاتي ټاکنو ته پام شوی دی، خو لسی حکومتونو ورته خاص اهمیت نه دی ورکړي. نوموړی وایي د هیواد پیاوړي جمهوریت لپاره بلدیاتي حکومتونه ډیر ارزښت لري.
تو دنیا کے اوگورا دا کمز جمہوریت مضبوط فلا دے او مین کردار دے لوکل باڈیز ہو ترکی کے نن کم ٹاپ کمانڈ ناس دے دا طیب اردوان دا دے لوکل باڈیز پیداوار دی لوکل باڈیز گورا جی دو مانے فرض دا پا پالٹیشن پاکستان کے کے دا تو وقت فوجیان حکمران رہسی دو لوکل باڈیز تا زیاد فنڈز و ریسپیکٹ و کئی جمہوریت نقصان کمی آگا بعض اوقات شکاری بعض اوقات نہ شکاری وہ پاکستان کے جمہوریت یو ستر کم شکار دل فرق کی ادا آئی کہ دلان دے طبقے کے خلق خوشحالی دو مسئلے حل کی گی
په خبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن چارواکو سر وزې وړاندې مشال ویډیو ته ویلي وو د دوی لپاره ممکنه نه ده چې د بلدیاتي ادارو مودې تر خدمتو وروسته د 120 ورځو پایني موده کې ټاکنې ترسره کړي، او د نوو انتخاباتو لپاره د بلدیاتي ادارو د نوو حدونو ټاکل به شاوخوا شپږ میاشتې وخت واخلي. دغسې د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي د صوبې د ترقیاتي بجټ 30% برخه بلدیاتي حکومت ته ورکولو ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي، او هڅه کوي چې سر تر سره یو وار بیا بلدیاتي انتخابات شي.
د نیسی اجمل رپورټو پرون د سواد په سیدو شریف کې د شرکت گا په نوم د ښځو د حقونو یوې ټولنې یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د سیمې له منتخب استازو وغوښتل چې د میرمنو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون سازي وکړي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټو، ورپسې د شانزا علي خان په غږ یوه سندره.
سیدو شریف کې د سواد برابر سمو څخه په لسونو خزو د خیبر پختونخوا درې صوبایي او یو مرکزی منبر ته د خزو د حقونو په اړه غوښتنې وړاندې کړې. شرکتګانو مې ټولنې لخوا وویل شول چې دوی د سواد لس کلو شپږ سو خزو څخه دغه بنیادی غوښتنې راجمع کړي دي. د یادې ټولنې یو غړي مهک وروسته مشال ریډیو ته وویل،
موږ دا غوښتنې وکړې چې کم عمر کې کی هغه ودونه دې ختم کړي شي، بل د لوبو دپاره د میدانونه جوړ کړي شي، جهیز چې کم ملاویږي هغه دې ختم کړي شي. مطلب نن سبا دونه غریبانه خلک دې جاګه نشي اپورټ کولای، نو جیداد کې دی ولا برخ ور کړل شي، شناخت کارت دی پکاره شي جوړ کړی شي، او تعلیم کې دی اسانتیا غانې راوستل شي، سستا ترانسپورت سیستم چې دی هغه دی دته کې قائم کړی شي، بل ډیر شي ټیلنټډ وومن دی، هنرمند وومن دی چې هغه د پاره خپل بزنس مطلب قائم اور د پاره د شي سزي نشته چې هغه ولته بزنس وکړي شي.
د مرغزار کلی ګلګرام لسم جمعت حبیبه وای چې د دوی په های سکول کې بنیادی اسانتیاګان نشته، ځکه دوی د صوبایي او قومي سملی ممبرانو څخه غوښتنه وکړه چې د هلکانو پرنګ دي جنکو ته هم د زده کړو اسانتیاګان ورکړي.
نم سر د لبو میدان چې دین اعظم سر بالکل نشته چې په لبو کې سو اخلو، د دې د وژن نن دا غوښتنه کړې چې زموږ ته جام په سکول کې د لبو میدان خامخه او کولا شي، ځکه چې کوم سر میدان نه نوم پریکټس نشو کولای، دا غوښتنه بل چې د زم سر لایبرری نشته، د دې په وجه باندې موږ نور کتابونه نشو ویلې سیوای کورس نمون نور کتابون نشو ویلې. بیا دې باټری شو نه موږ راځي نه هم لسم کې موږ ساينس خو هم په دې باندې پریکټیکل کار نه دی کړی.
بنیادی غوښتنو کې ویل شو چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د خزو حقونو لپاره قانون سازي وکړي شي. د خزو حقونو په اړه د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم، سردار احمد، روی کومار او د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن تفصیلی وینا وکړه. په دغه کې فضل حکیم مشال ریډیو ته وای،
کم جایز خبرې دو کوي، موږ سټډي کو، موږ یو دوسر رزق یو چې دا غریبانو لپاره غریب خلکو چتای، ان شاء الله تعالی دوسر موږ پورا کومک کو، دوی ته موږ چرالو د خپل ټیم ورکو، نو د زنانه زموږ صدا دی ما شیری صدا.
د سیمو خزو لخوا به قاعده د قرارداد په شکل کې غوښتنې وکړه شوې چې د سیمو خزو سره دی په هر میدان کې پر ختم کړی شي، او دوی ته هم په خپل خپل ودرېدو پوره پوره موقع ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ده.